د سهار 8 بجې دی. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې ټاکل شوی د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم او نورو مشرانو سره وویني. قدر منوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، د ناتو ملکی استازی وایي چې ناتو به له افغانستان سره د خپلو موافقو په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د مرکز او ولایتونو په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو کې حضوري زده کړې راتلونکي اونۍ پیل شي، او په نړۍ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوښت. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي ناتو به له افغانستان سره د دې تلوالې د موافقو په چوکاټ کې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې ستيفانو پونتي کورو د خبرې پرون دوشنبه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین میرویس ناب سره د کتنې پر مهال وکړي. په بیان کې همداراز د ښاغلي کورو له قوله ویل شوی دی چې ناټو به د افغان دولت او افغانانو ترڅنګ وي او د سولې د بهیر او په دې برخه کې د نړیوالې او سیمه ییزې اجماع ملاتړ به وکړي. د پاکستان د ملي اسمبلی مشر اسد قیصر په افغانستان کې پاکستانی وګړو ته د کار دی ویزو د اسانتیا او د افغانستان په زندانونو کې پاکستانی بندیانو ته د پاکستان د قونسلي چارواکو د لاسرسي غوښتنه کړې. د پاکستان ملي اسمبلی پرون دوشنبه پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې ښاغلي قیصر د غوښتنې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د کتنې پر مهال مطرح کړي. د ملي مصالحې د علي شورا ویان فریدون خوځون ازادۍ رادیو ته ویل چې عبدالله او قیصر په دې کتنه کې په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې.
زمونږ تمه ده چې دا سفر وکولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخې کړي. صادقانه ژمنې چې شوي دي هغه په صادقانه ډول عملي شي.
ټاکل شوی چې عبدالله نن سه شنبه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان ولسمشر عارف علوي او لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وویني. په پام کې ده چې د مرکز او ولایتونو په دولتي ښوونځیو کې له لومړي تر لسم پورې ټولګیو کې حضوري زده کړې راتلونکي اونۍ پیل شي. دا خبر پرون دوشنبه د افغانستان جمهوري ریاست پر رسمي فیسبوک باندې په یو بیان کې خپور شوی. د ولسم او دولسم ټولګیو حضوري زده کړې مخکې د وګي په لومړۍ نیټه پیل شوه. په بیان کې راغلي چې کابینه د روغتیا او پوهنې وزارتونو د وړاندیز پر بنسټ په خپل پرونی غونډه کې پریکړه وکړه چې لومړی تر لسم پورې ټولګي به د تلې په 12 منېټه حضوري درسونه پیلوي. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر خوندزي څو میاشتې مخکې بند شوی وو. لازادي رادیو خبرونه اوري. پاکستانی چارواکو اعلان کړی چې په خیبر پښتونخوا کې بل افغانستان سره ټولې لارې په اونۍ کې د څلورو ورځو لپاره پرانیزي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت پرون دوشنبه وویل چې د شنبه، سه شنبه، چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو به دا لارې د پلي تګ راتګ پر مخ پرانیستي وي. ازادۍ رادیو ته په رسیدلې د بیان کې ویل شوی چې د تورخم لاره به یوازې د هغو افغانانو لپاره پرانیستي وي چې پاسپورټونه او ویزې لري. دا نه دی ویل شوی چې دا لارې به څه وخت خلاصېږي. د راپورونو له مخې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د عراق حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په بغداد کې د امریکا د سفارت امنیت خوندي نه کړي نو ښایي په بغداد کې د امریکا سفارت وتړي. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د شنبه په ورځ د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمي سره په ټلیفوني خبرو کې دا موضوع مطرح کړي، خو امریکا په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. امریکا پر ایران پلو ملیشو تور پورې کړی چې په عراق کې د امریکا پر سفارت د توغندیو حمله کوي او الکاظمي غوښتي دي چې د هغو مخه ونیسي. ټاکل شوی د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د بیلاروس د رژیم د مخالفانو له مشرې سویتلانا تسیخانوفسکایا سره په لیتوانیا کې وویني. میرمن سیخانوفسکایا ادعا کوي چې د اګوست د 9 نیټې ولسمشتي انتخابات دی گټلی او لډيري مودې واکمن الکساندر لوکاشنکو ته ماته ورکړې. نو موري ورسته له غلی توانیا ته ولاړه چې لوکاشنکا د لاریون کونکو ځپل پایل کړل. لوکاشنکا دا خبره ردوي چې انتخاباتي بایللې هغه د سپتمبر په 23مه د لوړې مراسم په پټه ترسره کړل چې په نتیجه کې په کور دننه او بهر نړیوال غبرګونونه وپارول. او د کاسوو د استخباراتي ادارې پخوانی مشر په حق کې د جنگي جرایمو په تور محکمې ته وړاندې شو. سالم مصطفی یو میاشت مهلت لري چې د استیناف غوښتنه وکړي، خو هغه پرون د سپتمبر په 28مه د استیناف محکمې ته لتلو ډاډه وکړه او ویل چې د استیناف له غوښتنې مخکې به له خپل مدافع وکیل سره مشوره وکړي. مصطفی د پنجشنبه په ورځ د کاسوو په پلازمینه پرشتینا کې په خپل کور کې ونیول شو. نوموړی لومړنی البانی ټبری دی چې د 1990 لسیزې د جګړې په تړاو د جنگي جرایمو په تور نیول کیږي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله له پاکستانی چارواکو سره خپلې پرونی خبرې ګټورې بللې دي، خو ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې ویلي چې د جګړو زیاتېدل په قطر کې د مذاکراتو بهیر زیانمنولی شي. ښاغلی قریشي په غونډه کې ویلي چې اسلام آباد د بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله پرون اسلام آباد ته تللی او ټاکل شوی چې نن به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره ویني. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس له پاکستاني چارواکو سره د لومړۍ ورځې غونډه رغنده بللې ده. عبدالله عبدالله او له ده سره پلاوی د پاکستان د بهرنی چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره تر لیدو وروسته د دوشنبه په ماښام د پاکستان د ملي اسامبلۍ د رئیس اسد قیصر په بلنه په غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې وویل چې د افغانستان امنیت او سوله د ټولې سیمې او تر سیمې ور وړاندې هیوادونو په ګټه ده.
د افغانستان سوله به پر ټوله سیمه اغیز ولري. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې پرمختګ یوازنې ګډه ګټه ده، نه یوازې د افغانستان او پاکستان بلکې د ټوله سیمې لپاره به لوی ګټه وي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا اسلام آباد ته د عبدالله عبدالله سفر ډیر مهم بللی او وایي د دې سفر هدف د سولې د بهیر لپاره د سیمه ییزې همکارۍ جلبول دی. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس نن او سبا هم د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، ولسمشر عارف علوي او پاوت لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره وویني. د ملي مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خزون د دوشنبه په ماښام ازادي رادیو ته ویل ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د مذاکراتو پر هڅو سربیره د تاوتریخوالي د زیاتېدو په خاطر اندېښنه څرګنده کړه.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې او وی ویل چې دا روان کسام یو مذاکرات شروع شوی دی، اما د مذاکراتو لړۍ دا سست روانه ده او په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی او جګړې کولای شي چې دا پروسه زیانمنه کړي.
له عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم ویلي چې د افغانستان بحران نظامي حل لار نه لري، نو اسلام آباد په قطر کې د سولې او مذاکراتو لپاره د هر ډول هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د صدر اعظم پر بلنه دغه هیواد ته سفر کړی دی. افغان حکومت غواړي د سولې په بهیر کې سیمه ییز ملاتړ ولري، په همدې خاطر له پاکستان سره د اړیکو د نی پړاو د پیل خبرې کوي. په داسې حال کې چې د دولت او طالبانو ترمنځ د تماس ډلې په قطر کې له دوو اونۍ راهیسې په خبرو بوخت دي، تر اوسه یې خبرو هیڅ نتیجه نه ده ورکړې. بل لور ته په افغانستان کې د جګړې ډګر تود سوی دی. د دوشنبه په ورځ د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونټي کورفو ازادي راډیو ته په یو غږیز پیغام کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. The Afghan
security forces are carrying out افغان امنیتی ځواکونو خپل مسولیت په زړورتیا او مسلکی توګه پر مخ وړی دی. دوی هر ورځ له تروریزم سره په جګړه بوخت دي او د افغانانو دفاع کوي چې تلپاتې سولې ته شرایط برابر شي. له دې هر څه سره د تاوتریخوالي کچه د نه منلو وړ زیاته شوې ده چې باید کم شي او د سولې پروسې ته فرصت برابر شي.
to give the peace process a chance.
افغان حکومت بیا بیا له طالبان غوښتې چې اوربان وکړي چې په نتیجه کې تاو ترخوالی کم سي. بل لور ته طالبان وایي چې حمله کمې کړې دي. دوی ادعا کوي چې اوس مهال په دفاعي وضعیت کې دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس اوس مهال په اسلام آباد کې دی. د هڅې کوي چې نه یوازې په قطر کې د خبرو لپاره بلکې د تلپاتې سولې لپاره هم د پاکستان ملاتړ جلب کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تلی په شپږمه نیټه وویل چې هیواد یې د سوله ییز خپلواک او متحد افغانستان ملاتړ کوي چې د ده په وینا له ځان او ګاونډیو سره په سوله کې به اوسي.
افغانستان د ملي مصالحې د علي شورا رئیس عبدالله پاکستان ته خپل سفر ګټور بولي. د ازادي راډیو خبریال نصرت پرسا چې له ښاغلي عبدالله سره د اسلام آباد په سفر کې ملګری دی، د پاکستان د ملي اسامبلې له مشر اسد قیصر سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان د سولې خبرو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان د ونډې په اړه خبرې کړي. ښاغلي قیصر د مرکې په پیل کې پاکستان ته د ملي مصالحې د علي شورا د رئیس سفر مهم وباله.
پټرول مکه خو موږ ډېر زیات خوشاله یو چې عبدالله صاحب دلته تشریف راوړل دي. نو پاکستاني کوپ چې نو ډېر زیات ویلکم ورته کړی دی. ګورنمنټ هم مال پارلیمنت تر خپل چې نو ورته ډېر ویلکم وکړو او زموږ دا الیدرو چې ان شاء الله دا وزټ با دا امن دا تر کوي طرف ته چې نو نوې پرمختګ ان شاء الله تعالی
سکولای سي پاکستان د افغانستان د پرمختګ او سولې په اړه
زمو خو تاسو ته پته ده چې هر موقعه باندې په هر ګام باندې په هر لحاظ باندې موږ پر کردار دا کوو. موږ پر خواهش لرو چې چرته موږ د غړو چې افغان زموږ رونه دي چې هلته من راشي، هلته خوشحالي وي، ترقي وي، د افغانستان امن کې، د پاکستان امن دی، د افغانستان په خوشحالۍ کې د پاکستان خوشحالي ده، د افغانستان په ترقي کې پاکستان ترقي ده. په دې موږ یقین لرو او ان شاء الله تعالی چې د نیو نوې دور آغاز کیږي او دا غاز به ترقی او خوشحالی ان شاء الله.
د نوې دور توپیر بخوانی دور سره بخوا حکومت افغان حکومت وویل چې پاکستان طالبان حمایت کوي، طالبان پاکستان کې پټن ځایونه لري، دا خبرې څنګه ده جناب رئیس؟
موږ خو دا څه ده کنه چې افغان دی چې هغه هر څوک دی، هغه موږ سره موږ ورته خوش آمدید وو، موږ ورته هرکلی وو او هغه له موږ دلته چې نړۍ ورته کلاو دی او موږ دپاره دا ټول دی چې د افغانستان د تقدیر فیصلې دی د افغان عوام کوي. دا د افغان د عوامو حق دی چې افغان عوام چا سره دي، افغان عوام چې څه فیصلې کوي، موږ د افغان عوام د فیصلو سره یو.
آخری سوال، نن شپه په دې میلمستیا کې موسیقي او د افغانستان په حیات کې یو برخه موسیقي او آیا دا امکان شته چې په افغانستان کې تل سوله راشي او تل نن شپه چې افغاني حیات خوشاله او په افغانان ټول خوشاله وي او پاکستان رښتینی همکاري وکړي افغانستان سره د سولې په اړه؟
ما خو تاسو ته په کوم ډول خبر ورکړم چې موږ غواړو په افغانستان کې حقیقي امن راشي، چې کوم بیرونی قوتونه هغه د ملک نه په وزي التنه او د افغان عوامو ته اختیار ملوشي او د افغان عوام په خپل اختیار استعمال کی او څوک چې افغان عوام غواړي چې هغه ته اقتدار مشري ملوشي. دا د افغان د عوامو حق دی چې هغه په خپل وطن باندې خپل حکومت.
د پاکستان د ملي اسامبلې مشر اسد قیصر و چې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر ونډه خبرې کولې.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
ډیرو پاکستانی ورځپاڼو اسلام آباد ته د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله سفر ته پام اړولی دی. داون ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې د افغانستان د ملي مصالحې مشر له پاکستان نه مننه وکړه چې د افغان سولې د پروسې لپاره یې اسانتیا رامنځته کړې لیکلي. ښاغلی عبدالله د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په اسلام آباد کې په کتنه کې د سولې په پروسه کې د پاکستان رول وستی او قریشي هم هغه ته وویل چې پاکستان په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې او دوامداره سیاسي حل لارې لپاره د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د خبرو ملاتړ کوي. بلې پاکستانی د نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا د ښاغلي قریشي هغو خبرو ته ډېر پام اړولی چې ویلي دي افغان مشران باید جدي هڅې وکړي چې د سولې پروسه مخته لاړه شي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله به پاکستان ته په دغه درې ورځني سفر کې د هیواد له صدر اعظم عمران خان او یو شمیر نورو جګپوړو چارواکو سره وګوري او ورڅخه به وغواړي چې پر افغان طالبانو له خپل نفوذه کار واخلي چې په قطر کې د دواړو لورو د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانو خبرو کې یوه نتیجه ترلاسه شي. امریکای نیشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا له افغانستان د امریکایي ځواکونو ایستل د چین لپاره څومره مهم دی په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي د واشنگټن اوږد مهاله لیدلوري په ندرت تر څلور کلونو ور اخوا ته نغزیږي خو چین اوږد مهاله لوبه کوي. دا مطلب لیکوال مایکل روبین چې له 1990 کال وروسته افغانستان ته ډیر سفرونه کړي لیکي ولسمشر ټرمپ په عام محضر کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل د یو مسؤل مشر په توګه توجه کوي او سپینه ماڼۍ وایي له دې هېواده د ځواکونو د ایستلو څرنګوالی د طالبانو د ژمنو په عملي کېدو پورې تړلی. خو د روبین په باور د صحنې تر شا وضعیت داسې نه دی، نه یوازې استخباراتي ادارو بلکې د ټرمپ د ادارې جګپوړو چارواکو هم په خصوصي څرګندونو کې له طالبانو سره د امریکا د فبروري د میاشتې موافقه یوه تشه موافقه بللې چې یوازې د ځواکونو د ایستلو مسله په زړه پورې کوي. لیکوال وړاندې لیکي ټرمپ چې په افغانستان کې له اوږدې جګړې چې پای نه دی معلوم ستړی شوی په ختمولو سره غواړي هغه شاوخوا 50 میلیارد ډالر لګښت وسپموي چې هر کال پر دغې جګړې لګیږي او پر ځای دغه پیسې د چین د هڅو چې هغه ورته په دې وروستیو کې ډېر پام اړولی د مخنیوي پر چارو ولګوي. خو د لیکوال په باور په اغیزمن ډول د افغانستان په پریښودلو سره ټرمپ نه یوازې پیکینګ ته یوه لویه ستراتیژیکه شتمني ورکوي بلکې په وتلو سره 140 میلیارد ډالر ډالۍ هم ورکوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې یو روستای خبر، په نړۍ کې د کووید 19 ناروغي له کبله د مړو کسانو شمیر له 1 میلیون واوخت. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونه په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر له زیاتېدو سره لاس ګرېوان دي او د دې ناروغۍ له دوهمې څپې څخه ویریږي. د دې ناروغۍ د مړینو شمیره پرون د سپتمبر په 28مه وروسته له هغې 1 میلیون ته لوړه شوه چې په هند کې د کورونا د مړینو شمیر 95,500 ته ورسېد. په هند کې تیره یوه میاشت د کورونا په مثبتو پیښو کې د پام وړ زیاتوالی راغی او که دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو اټکل کیږي چې د کووید 19 د ناروغانو شمیر به یې تر متحدو ایالاتو لوړ شي.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا د رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غاڼه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. د خبرونې ځانګړې راپور د اشاري ژبې ته ځانګړې شوې ده. په هنر جاج کې د خزان د موسم هنري او فرهنګي جاج اخلو.
خزان د عوام لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام
په فنکار برخه کې لا استاد فضل ولی ناګار سره د هغه په فن خبرې کوو
چې موږ د 15 کال کې چې د جبو ادبیات کونځل کامیاب شو.
په زرپان کې به د خوګو ماشومانو لپاره د توتی کیسه واورو.
توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي.
او په ورېښمین خیال کې به د اجمل اند نظم واوري. ټول ماته وایي چې زه ښکلی ښکارم چې خړ پړ مخ او ګرد وهلي ګیرا پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولې پر سر په جنازو ولاړیم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
له تیرو 15 کلونو را په دې خوا د سپتمبر 28مه نیټه د پښتنو د کلتور ورځ په نوم نومول شوې ده. دا ورځ 15 کال وړاندې په کوټه کې د یو نړیوال علمي سیمینار په پایله کې د پښتنو د کلتور ورځ په نوم ونومول شوه او له هغه وخت را په دې خوا دا ورځ نمانځل کیږي. اکثر وخت پوښتنه دا وی چې په کلتور کې کوم توکي شاملېږي او یا هم کلتور یا فرهنګ څه دی. که چیرې د کلتور یا فرهنګ په پیژندنه لیکو نو کتابونه خبرې پرې لیکل کیږي، او که یې په وینا کې شرح کوو نو ورځ یو میاشتې به ونیسي. د یو قام دود، دستور، مذهبي عقیده، ژبه، موسیقي، کالی، ودانۍ، ادب، ارمانونه، خوبونه، باورونه او لنډه دا چې د ټولنیز ژوند ټول مادي او مانوي اړخونه د هغوی کلتور جوړوي. کلتور پالنه او ساتنه تر ډیره د عامو خلکو لخوا کیږي او وخت نا وخت له نورو ټولنو سره اړیکې دومره زیاتې شي چې ځینې فرهنګونه په غیر شعوري توګه له منځه لاړ شي او ځینې یې را داخل شي. د پښتني ټولنې خزینه قشر تر ډیره کلتور پال قشر دی، او دا ځکه چې تر ډیره له بهرنیو ټولنو سره اړیکې نه لري. کچېره د افغاني فرهنګ تاریخ ته زیر شو نو د پالنې او ساتنې په برخه کې تر ډیره خزو ونده اخیسته، او همدا لامل دی چې د زورګونو کلونو فرهنګ لا هم پالل کیږي. تیر ورځ په ننګرهار کې د پښتني کلتور ورځ د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شو چې لزګونو نارینه او خزینه په کې ګډون کړو. د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او راپور یې ترې جوړ کړی.
دا تن دا نغمه په جلال آباد کې د باچا خان کمپلیکس لانګر سخاوري دل کیږي، چرته چې د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د افغان کلتور د ورځې په مناسبت پر قومي مشرانو، مدني پالانو او ځوانانو سربیره یو شمیر خزینه پالانې هم وربللې وي. په دې موقع د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال راډیو ته وویل لوګدو کلونو زن وروسته د افغان کلتور رس په دې خاطر لمانځي چې ځوان نسل له خپلو کلتوري ارزښتونو خبر کړي. نو موړی وایي
په دغه پروګرام کې موږ د پښتون بل خصوص د مشرقي اصیل کلتور یو څه برخې نمایشت وړاندې کړي. دلته هغه پوخانی میچنې چې به تاوبل یې غشت دی، دلته خزینه راخلي دی، هغه شروار کوي عین شکل خوسی به پکې په دې کې پهلوانی کېږي، ملي اتن به ورکی وخم راوستې کېدیم درولې دي، نقاشیانو رسامیانو نندرتون نه جوړ دی. یعنی دا د دې په خاطر چې اغاسیل کلتور دود دستور نه خپل ځوان کول خبر کوبل دا چې د غریختینه دود دستور منغو شو ساتل.
د افغان کلتور د ورځې د لمانځلو په میله کې یو شمیر میرمنو چې افغاني ګند کمیسونه یې په تنو هم ګډون کړی وو. د ښکلا سعادت په نوم یوې میرمنې د افغان کلتور په اړه مشال راډیو سره خپل احساسات سدارنګ شریک کړل.
دلته مثلا خویندې چمبې وهل، همدارنګ میچنه ده، تروی چې جوړې خلک اغه ده، ګند افغاني زمونږ تاسو غلباز چې په خوا زمونږ بیبیانه اغوستل، زمونږ دود چې تاسو خویندې فل حال دلته ګوري چوره ټوله غند افغانی کالی اغوستي چې زما ډیر خوشاله ما چې مخپل هم پکې دلته برخه واخستو. نور خويندې هم چې ګورم واقعا هم د خوشاله احساس کوم.
یو تنځوان چې د افغان کلتور د بیلابیلو برخو څخه لیدنه کړې و مشال رادیو ته وویل
زمانم قاسم خان دې درودات ولسوالین راغلم، دلته چې زر عالم ډیر زیات خوشاله ام. ما ډیر ځوانان ولیدل چې پګړې په سر کړې وي، خويندې مې ولیدل چې هغه کلتوري جامه کې راغلې وي، چمبې مې ولیدې، میچنې مې ولیدلې، خیمه مې ولیدله. سخت خوشاله ام په دې باندې چې هغه ځوانان پګړې په سر کړو، هغه زمنګ د نیکونو تاریخي یو ځل بیا راځوندې کا.
د افغان کلتور د ورځې په مناسبت په دې میله کې سټیج ډرامه، د خوشي لوبه، غیګ نیول، جمناستیک او مشاعره هم وشو. د دغه ریاست چارواکي وایي چې هر کال به دا ورځ لګڼو کلتوري ارزښتونو سره لمانځي.
په دې وروستیو کې د هیواد د اکثرو اقشارو په خوله د سولې کلمه ده. شاعرانو هم د سولې او امن لپاره ځانګړي شعرونه لیکلي. د مجلې په نننۍ برخه کې روزګان ته تللی وو. هلته په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر شاعران راټول شوي او د امن په غږ یې یو ځانګړي مشاعره کړې ده. دوی په خپلو شعرونو کې په دواړو لورو د امن او سولې ناره کړې. شریف الله شرافت یې په اړه راپور لري.
قانون مړ سي زور نه در سي نه دلان کی دندلیر سي بغیرت غیرت
مړ. دا د امن ژغ په نوم مشهره ده چې تیر شپه په ترینکوټ ښار کې تر سره سو.
زور ته هر څه خان سي پر غریب
د شپې څخه کم لاس بجې دي په ترینکوټ ښار کې د اطلاعات او کلتور ریاست د دوه پړیز ودانۍ له سر څخه راځوړند د برکی ګروپان رڼا ته سلګونه ځوانان چې زیاته برخې لیکوالان او شاعران دي راټول سوي دي او په پلاستیکي چوکیو کې ناست دي. د امن ژغ په نوم د دې مشارې په لومړي سر کې د ورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد خبري وکړي او پر ځوانانو یې ژغ وکړ چې تل په خپلو منځونو او ټولنه کې د یووالي او سولې لپاره کار وکړي.
تاسی د کلم په جبه مبارزه کوي، تاسی د شعر په جبه د ناخوالو سره مبارزه کوي، خلک ورورولي سولې امن ترابول.
ورسته د رباب په دین نغمه سره شاعرانو په خپلو شعرونو سره پیل وکړ او هر شاعر په خپل وار سره د خپل زړه بړاس د شعر په ژبه بیان کړ او نور ځوانانو بیا د لاسونو په پړکار سره تشویق کول. دا منځخ په نوم په دې مشاعره کې د شاعرانو او لیکوالانو د شعرونو زیاته برخه له جګړې څخه پر کرکې راڅرخېده او د شعر په ژبه یې د سولې غوښتنه وکړه. احمد شاه جواد، وحید الله واحدی او زین الله د یادو شاعرانو له جملې څخه دي.
زما نه لیونه کېږم نن د لاس یو مولانا د جهاد فضیلت اورم چې بچی په لندن کې د خپل خیال جنت کې پروت دی. زما دغه یو بچی ولاړ شهید شو، شین توتی سو مبارک سو مبارک سو جنتی سو جنتی سو. مونږ د کوم فرهنګ وګړي تر منځومو سره مړې غاړه غاړه کې تړلې دا پڅنګ رنگ لړلې. کسول راغله زب جوړ کړم یو جانان د ځان لپاره، زب هم د یو چا د غاړي هار سم، زب هم د یو داسې هواد زوی سم چې به کړای سم سفر پر هر لار. کسول راغله زب وکړم اتڼونه، هغه راغلي ته به ورکړم سلامونه، ورته لار کې به د ګلو ګېډۍ کښېږدم، د هغه قدم به خپلو لیمو پرېږدم.
خو یو شمیر نورو شاعرانو بیا په خپلو شعرونو کې مینه رانغښتې وه، له ډلې جاوید خپلواک او شفیع الله صدیقی د خپلو زړونو پټ رازونه داسې بیان کړه.
جوړ کړم له یادونو د جانان تصویر په سترګو کې، اوښکې ظالمانې پیوران تصویر په سترګو کې، او بیا به مې ولاړه د یادونو آینو ته وي. اسمان ته پسې وختم سپوږمۍ سورانه ورکه، د ستورو سوه چکچکه ګلالۍ سورانه ورکه.
د مشاعرې دغه مجلس د ورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري جوړ شوی و. د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس احمد ځلاند ویل چې د یادې مشاعرې څخه یې هدف خلکو ته د سولې پیغام ورسول دي او له ښکېلو خواو څخه د اوربان د غوښتنه ده.
تاسو به د اشاروي یا د اشاري ژبې په اړه اوریدلی وي. د اشاري یا د اشارو ژبې په اړه په لومړي ځل په 19مه پیړۍ کې ځینې ابتدایي علمي تیوریګانې وړاندې شوې. له دې وروسته چې کله ژبپوهنیزو مطالعاتو لا پرمختګ وکړ، بیا په 20مه پیړۍ کې دا تیوري یو څه پرمختللې او عملي شکل یې غوره کړ. د سپتمبر 23مه نیټه د اشاري ژبې نړیوال ورځ ده. دا ورځ په 1951 میلادي کال د ملګرو ملتونو له لوري د اشاري ژبې د نړیوال ورځ په نوم ونومول شو. خاطر پردیس په کابل کې د اشاري ژبې یو خوانځي ته تللی او د دغه ژبې له ویونکو سره یې د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړې دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاري ژبې په یو خوانځي کې د ولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي، زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستا هست فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بودم خودم.
اوکی اوکی اوکی
خودم
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینه زیاده چې زمونږ لپاره د زده کړې زمينه برابرول شي. زه ډیره خوشاله يم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمينه برابر کړې او مونږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پری خودل شو.
له حسینی مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. خوونکی د اشارو په وسیله راته داسې ویل،
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواین، یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار به ایش کردن که در شرایط کنونی
داده جواب داده چه مونگ پا دیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که در میز پر سر باید پر هاگ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حواد تا سول راولی زی چه یو انجلیم در افغانستان لحکومت غختن کوم چه مونگ باید پا دیر سول که زیانمنی نشو
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاگ زوان ده چونه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکي یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی، زما زړه ټوټه ټوټه کیږي. خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته، دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره شپاړس ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاري ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 1500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاري ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدنې یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې یې 278 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاري ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي، خو دوی ته د اشاري ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده.
پر ګلاب ناست بورا ته وایا، ګلونه زر زر بویوا، خزان رازینه. د سنبلی یو دیرشمه د اوړي وروستۍ ورځ او د تلی لومړۍ نیټه د خزان یا طلایي موسم لومړۍ ورځ ده. د خزان پر راتګ سره په کائناتو کې یو ځانګړی محسوس او غیر محسوس بدلون راځي. منه یا خزان موږ ته د نړۍ یو بل څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا لیدلو ته توپیر کوي. ځینو ته یې په داسې ښکلو رنګونو رنګوي که انسان پکې فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په غاښ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بیوسۍ پیل وي. د هنر جاج نننۍ برخه مو د خزان یا طلایي موسم ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغیز څه دی، او په وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا او دې ته ورته پوښتنې به نوریه جبارخیل په هنر جاج کې را ځواب کړي.
هنر جاج د هرې سیمې د کال په اوږدو کې څلور موسمونه په تکراری ډول رامنځته کیږي. کله چې اوړی ختم شي، ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګې او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې له اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټولو نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې یې بیا بد ګڼي. خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې یو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقم کیږي ژیړیږي او بل په عامه معنوي معنا هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوه حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلی وي زیار ایستلی وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي. نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سي انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبي کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. دی وایي چې منی په موسم کې خلک د ژمي لپاره لاندې کوي او یا هم یو شمیر نور ځانګړي خوراکونه جوړوي.
په کلیو اطراف کې د مو سیمه کې په ولس کې دا دغه وي په دې موسمونو کې لاندې کیږي او په لاندې کې خور او خپلوان او ترندې هغه سی واده سوي وي هغه ټول د ورور کور ته راځي د پلار کور ته راځي. او په همدې موسم کې هم یو میله غوندي مو خوند فولکلوریک میله هم دا وي د لاندې میله وي.
وحدت زیاتوي چې په خزان کې د دوی او یو شمیر نور سیمو کې ځانګړي خواړه هم پخېږي چې له یو بل توپیر کوي. د خزان په موسم کې هر سیمه ځانګړي لوبي لري چې یوازې په همدغه موسم کې یادې لوبي تر سره کیږي. د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکو نذیر خان وایي چې د دوی په سیمه کې هم د منی موسم ځانګړي لوبي لري.
موږ چې د منی په موسم کې په د پکتیا په ساحه کې بیا د دې موسم لپاره خاص لوبي لرو چې د دوو لوبو نمونه زه کوای شم تاسو ته واخلم. چې اول اغل ته موږ د تنکۍ ځوانانو په لوبه ده چې لاسوینکي ورته ای هغه بیا ماشومان په میدانونو کې کی کوي او بل خاص لوبه چې موږ پکتیا کې بل خصوص د اجازه یو سیمه کې بیا د منی موسم لپاره لرو هغه د اړیو لوبه ده.
د کونړ اوسیدونکو باسره امانی چې د ادبیات په هنځي زده کړاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړو ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه. وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړو ګلو ونه خزان شومه.
بنگړو په شور سجده شو سندریزه موسیقي کړه حلال پلمانځ کې د دغه بیت پاورې دوبه زینو ته خامخای او معصومه خوشوخه سیره مخته درېدلې وی دا د پوهاند فضل ولی ناګار ل قلمه وتلی تورې دي استاد ناګار وایي چې د ژوند تر ټولو ستره سرمایه شیرونه دي د فنکار په نننۍ برخه کې ل نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مر سره کوم چې کله چې موږ د ناګار نو مخبو زه فکر کوم چې دا اوس به زمونږه ګڼ اوریدونکو تاسو پیژني کله چې تاسو نو مخبو نو خامخامو ذهن ته یو لوی شاعر راځي تاسو شاعری راځي خو بیا موږ ځوانان یا ملګری چې زموږ سره اوس یو ځای شوی دي دا هوی سره د لاخ بلتیا په خاطر که تاسو راته وایئ چې ناګار
څوک تاسو نو ډیره مننه د ازادۍ د راډونو چې ډیر ښه پروګرامونه لري بیا دا پروګرام خو ډیر ښه پروګرام دی راډیو مجله خدای دې وکړي چې زه وکولای شم چې داسې خبرې وکړم چې دغه پروګرام هغه موقف زه راټیټ نه کړم لوړې کړم نو دا تخلص زما داسې و چې موږ د 15 کال کې چې د ژبو ادبې ته کونځي له کامیاب شو البته زیر سیبمو او رشاد سیبمو رشاد سیب علامه رشاد رحمه الله لوی شخصیت او مشهور استاد نو خو زیر سیب د سیو یو تاګلار لرله چې پښتو ډیره خوخه و او سوچه پښتو نو ما چې دا ناګر تخلص دغه کړ ځان لپاره غوړه کړ رشاد سیب چې دا تخلص مګد مورته شو لري ولدا منکر لرو او زیر سی په ویل چې دا تخلص خدي نو هغه د زیر سی بسر او هغه وخت په موږ باندې دی او اگر چې اوس زیر سی متاب اوریدلی یا نه چې خپل منځون د کی په کابل راډو کې ویل چې زما دوه شاګردان یو ناګار یو سمیم نو کاش کې چې ناګار د عربی نه فارغ وي او سمیم د پښتو نو دا د ناګار کلمه تخلص د شانتي من سره راغلی استاد زکری
کله شروع کړی څومره زکری دی وکړي
نو زه د کومو د سيو چې موږ په چاردې کې اوسېږو د بټیکوټ او تم د بټیکوټي بټیکوټ د سوالې مربوط په چاردې کې اوسېدلو زمونږ په خدي کې دوه مدرسې وي یو د حفظ مدرسه وه او بل د اسلامي علوم وه او زمونږ د کورنۍ روحاني غونډې وه نو ته باندې نو د دیني له مزامینو د درسونو سره جوړه زیاته وه اته موږ د عمل خان لسی د تروبیا و مز ماجیګر راغلم نو د لوی مولوی سی په نامه باندې چې مصافات ته خدای دې وبخید مولوی سی محمد احمد الله داغه جماعت له بتلو هلته من بازي کتابونه وی الله ک میزان صرف او ته دا د فقه کوم بیا د هدايه پوری رسولي و د دې سره زمو په کلی کې چې نو کوم مکتب و کلی والی صرف درې صرف بیا هم چلورم او پنځم شپږم سی د بډیکو ته سوالې په مرکز کې یو او داغه نه فارغ شو بیا د غی نو استه عمل خان لیسی له لاړو عمل خان لیساول متوسطه او بیا لیسه شو لیسم په موږ شو بیا د غی نو استه چې کانکور امتحان ورکړ د غی نو اتلس کس د نګراد نه کامیاب شوم او زه ادبیاتو را کامیاب شوم زه د څه خوشاله ما چې د ادبیاتو نوم مې واورید مګر دا زما کور کې خلک زما مشرور چې هغه مولانا او معلم هم هغه دې سره جوړ نو ویل تب بیت کوم بل کوم ځای لوستل دا د بیت نوم چې ما واوی دې بیخي په حالت باندې دې دا د بو د شیر دا وخت نن د سره مینا و دا غین رستم بیا مستری و حاصل تو د بیت کو نو هجرت نشراو ګرځیدل په ذات فرهنګ کې د درې ریاست بیل بیرو چې د مطبعې ریاست بل د تلویزیون او بل د اطلاعات فرهنګ دا د مطبعې ریاست چې د حزب څخه هم خنجر سید رئیس او هغه به وفات شو بیا دغه نو ستاسو ورن او په یمې زادي راډو هغه کوم کار کو شهادت اخبار واغ سره بیا خیر د دې ځنه چې یو څه یو تحول راغی استادان د دې نه لاړل نو بیا بعض استادان د تجزمه په کمپ سنفیان ټولګیوالو بیا هغه ته ویل چې ته پنځه لاره شه لږه نور څه پنځه لاره نه مو ستو څه پرندل ته یو
د لیک شاعری قلم دا پرځې نو په چا باندې خوله پات نه کړی په ډیرو کم خلکو کې او بیا ډیر کم خلک داسې شي چې هغوی باندې پرځې نه په بشپړ ډول یې نه ډیره ښه پرځې نه ورته وشي بهتر پرځې نه ورته وشي د شاعری پیل دی کلو دا پرځې
شاعری پیل مثلا مخکې خبره وکړه چې زمونږ په خپل کم کلی چې وو په دې کې د حفظ مدرسه و زمونږ لاندې بله برخه چې وه په هغې کې دینی مدارس نو دا قاریان چې وو طبعا هغې وخت بیناتونه ویل او د شعر و شاعرۍ سره د عبدالله صاحب او د حاجي محمد امین صاحب نعتونه به یې ویل بس دغه به مونږ لم خوند راکوو او بیا په خاص وخت کې خو طبعا هغه فطرت او طبیعت په کې ټول خوندي سړی ورسره راغلی دی او څه دا زموږ سبقونه او دینه مخکې زما تره وو هغه بیا وفات شو هغه وکیل و فضل رحیم اخوندزاده هغه هم شاعر و نو داسې په تسلسل باندې و په توارث باندې دا ده شعر شعر څه ورته وی ښه و که خراب خو زموږ په دې کور کې پاتې و مام دا لرونی ویل
استاد د ادبیاتو د استاد په توګه تاسې تحقیق کوئ او ما د ګڼو استادانو نه اورېدلي چې تاسې په څېړنه کې ډېر محتاط یې د څېړنې بحث ډېر پورې تخنیکي ډېر ژور او ډېر په اصطلاح ډېر باریک کار دی د هنر شعر و شاعرۍ کار بیا داسې دی چې هغه تر ډېره عواطف تخلیق او تخیل دا مسله یو طرف ته شعر و شاعری تخلیق بل طرف ته تحقیق دا دواړه څنګه په دواړو کې محتاط چلند دا چلند څومره څنګه کولی شي چې دواړو کې ډېر محتاط چلند
رښتیا هم چې شعر سړي ته یو باغي ذهن ورکوي په شعر کې بغاوت وي او دغه شانتې ذهن د شاعر ذهن چې دی هغه او یې تفکر او یې فکر ډیر زر نو د ضابطې او نو د اصولو لاندې نه راځي ځکه چې شاعران ګوري ټول ډیر آزاد خلک وي خو دلته چې د ادبیاتو په پوهنځي کې بیا موږ د درس و تدریس چارې را په غاړه شولې خو همزه صاحب وایي چې څو پورې چې یو صحیح فکر د شاعر رهنمایي ونه کړي د هغې پورې د شاعر د خوهیدلو امکان ډیر زیات وي نو موږ ته چې دا چارې را په غاړه شولې نو په دې کې لیکنې وي او لیکنې مې ټولې د ادب او شعر په شاوخوا وي نو د احتیاط مسله به همدای زیر دي نه نوره پورته فلسفي کول یې نه شم نو د احتیاط مسله به همدای چې هغه د همزه صاحب خبره وایي چې یو سړي یو صحیح فکر چې د یو شاعر او لیکوال رهنمایي ونه کړي د هغې د خوهیدلو ډېر امکان دی که هیوادمل صاحب ما په دغه کې څه کتلي هغه به همدای کنی ما زیات شي نه دی کړی
استاد زه چې ماسر او ماستا شاعري مې ډېره لوستې وه مګر یو ارمان مې دا و چې د استاد له خولې خپل هغه شعر هغه واورم تر اوسه پورې ما ستا له خولې ستا شعر نه دی اورېدلی کېدای شي زموږ ډېر اورېدونکي ډېر مینهوال به همدسي چې ستاسې شعر نه یې اورېدلی ستاسې له خولې نو که تکلیف نه کېږي او یو شعر دې راته ووایي
والا کاشکې چې ما سره مجبور یا په یاد خو مې نه راځي خو زما یو انډیوال دی او همدا سنی نومې در نه اخلم هغه ته ویل ویل ته خو دنیا غم خو د سره نشته خو د اخرت غم دم کړی دی ما ورته چې څنګه بې زما یو بیت وي او هماغه مې یاد دی چې ما له بهکه خیر وي د حساب په رښتې نه راځي او نو دا وزر مې بس دی په تک تک کې چې ناګار یم او داغی نروس تبی بیان چاپ شو معنی چاپ شد نو دا بایزید انصاری عرفانی و ادبی خونزی پونم کتاب چاپ شو په لرغونی دوره کې د عرفان سرکونه دا چاپ شو به یو څه زما د مقالو مجموعه وه هغه چاپ کړل غیرت صاحب د سرو زرو تنابونه د دې نامه لاندې اوس دا اوس ما سره کوم څه چاپ ته تیار دي هغه د رحمان بابا تصوف او تغزل دي او ما به زه به اهدام کوم داسې چاله چې وبلیکم چې هغو خلکو له سیکولران به ورته نه یم چې رحمان بابا شاعر نه ګڼي ډالۍ به یې داسې کړ
ډیره مننه استاد خیر
وړاندې تاسو ته
درنو ماشومانو، نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او ساسو لپاره یو ځانګړی کیسه راوړي. دا کیسه د یو توتی کیسه ده. راځئ چې دا کیسه په ګډه واورو او چې کله مو واورېده بیا یې له خپلو نورو همزولو سره شریکه کړو.
سپین گل ار سهر توتی دی آینه مخی ته دراو او خپل به دی آینه شاته پټ وو. توتی به په آینه کې ځان لیده او سپین گل به دی آینه له شا ورته خبرې کولې. توتی ته داسې ښکارېده چې کوم بل توتی ته مخامخ دی او هغه خبرې کولای شي. ده به هم خپل مخوکه خوروله او د خبرو کولو هڅه یې کوله. توتی په لنډ وخت کې د خبرو چل زده کړ او هر ورځ به یې یوه نوې کلمه زده کوله. سپین گل با د سهار له چای څکلو وروسته له خپل پلار څخه سبقونه ویل. توتی به هم د ته نږدې ناست و. په همدې کې توتی لومړی الف او ب زده کړل او څه وخت وروسته یې د خط لوستل هم زده کړل. د سپین گل په کور کې د توتی زړه تنګ شو. یو ورځ یې نیت وکړ چې ځنګل ته لاړ شي. له ځان سره یې وویل هلته به هم چکر ووهي او هم به خپل انډیوالان وګوري. توتی ځنګل ته ورسېد خو هلته یې ولیدل چې مرغان ډیر بی اتفاقه وو او ټول له یو بل سره دښمنی کوله. توتی له ځان سره وویل که په ځنګل کې یو مکتب جوړ کړي نو مرغان به بیا دښمنی پرېږدي او یو بل ته به ضرر هم نه رسوي. هغه ډیرو مرغانو ته ورغی خو هغوی په توتی ریشخن وهه او ټولو به ورته وویل چې دوی مکتب ته وخت نه لري. توتی چې کله د ځنګل پاچا باز ته ورغی هغه سخت ناروغه او بیخی له خبرو لویدلی و، ځکه نو توتی هم د مکتب د جوړولو خبره ورته ونه کړه. څو ورځې وروسته اوازه خپره شوه چې باز مړ شو. د باز په مرګ ټول مرغان ډیر خفه و، ځکه هغه له ټولو سره ډیر ښه کړی و او د ځنګل په ښایسته کولو کې ډیر زحمت ګاللی و. له څه مودې وروسته ټول مرغان په ځنګل کې راټول شول چې خپل نوی پاچا وټاکي. د ځنګل ټولو اوسیدونکو د پاچا کېدو ارمان درلود او هر یوه به دا ویل چې دا ځل د پاچایی حقدار دی. د مرغانو له منځ نه ټپوس راپورته شو او وی ویل چې پاچایی باید ته ورکړل شي ځکه وړتیا یې لري. خو کوترو له ټپوس سره مخالفت وکړ او نورو مرغانو هم ټپوس د پاچایی لایق ونه باله. ځینو مرغانو یو بل ته په غوږ کې دا هم وویل چې ټپوس بې عقله دی او ډیر ژر په دام کې لویږي، نو داسې کس باید پاچا ونه ټاکل شي. له ټپوس وروسته قارغه ته نوبت ورسید. هغه وویل په ځنګل کې داسې کس باید پاچایی وکړي چې هوښیار او چالاک وي. قارغه ته تر نورو مرغانو ځان هوښیار او چالاک ښکارېده، نو ځکه خوشاله هم و. خو دا یو قارغه نه و، هر مرغه تر بل ځان هوښیار او چالاک ښکارېده. هر یوه به رامخته کېده او د پاچایی دعوه به یې کوله. مرغان په همدې خبرو کې سره په جنگ شول. لومړی ټپوس قرغه لستونی راونی و او ورپسې ملا چرګک کوتره په مخو کې وهله. نور مرغانو هم کله په یوه او کله په بله حمله کوله. هغه مرغان چې جنگ نه غوښت والوتل او خپلو ځالو ته لاړل. د پاچایی کیسه هم داسې پاتې شوه. ځنګل ډیر وخت پاچا نه درلود، ځکه خو یې څوک په غم کې نه وو او ډیری ونې وچې شوې. د ځنګل د حالت ته توتی سخت خفه و. هغه له ځان سره وویل باید د ځنګل لپاره یو لایق او هوښیار کس پاچا وټاکل شي چې هسې نه ځنګل بیخي ختم شي. د توتی په هڅو مرغان بیا سره راغونډ شول چې خپل مشر وټاکي. توتی وویل زما ګرانو ملګرو، ځنګل ورځ تر بلې خرابیږي. که دا ځنګل ختم شو ستاسې ټولو ژوند هم ختمیږي. که موږ تل د پاچایی په سر جنجالونه کوو هم به مو ژوند خراب شي او هم به ځنګل ختم شي. نو دا ځل موږ داسې یو مشر ټاکو چې لایق هوښیار او د ځنګل ټولې ستونزې حل کړي. خرو را پاسېده وی ویل توتی ګلا، زما په نظر خود پاچایی لپاره ته بیخي ښه یې، ځکه هم لایق یې، هم سواد لري او د انسانانو په ژبه هم پوهیږي. کله هغو سره کومه ستونزه مو پیدا شوه ته کولی شي په اسانۍ حل کړي. نور مرغان غلي وو خو قرغه وویل چې توتی له دنه ډېر لایق او چالاکه نه دی. خرو ترې وپوښتل ته خط لوستی شي؟ قرغه چپ پاتې شو. کوتره هم د خبرو کولو اجازه واخیسته او د توتی په اړه یې وویل هغه یو وخت ډیرې هڅې وکړې چې په ځنګل کې مکتب خلاص کړي خو د ځنګل اوسیدونکو اجازه ورنه کړه. کمونگ مکتب لوستای وای اوس به مو پخپلو کې سره جنگونه نه کول. زه وایم چې توتی د زنګل لستونزو خبر دی او بالکل د پاچای لایق دی. کوتری وویل هر څوک چې غواړي توتی پاچا شي خپل سر دی خوځوي. لقرغه او ټپوس پرته نور ټول سرونه خوځول. کوتری د مرغانو له سر خوځولو وروسته توتی نوې پاچا اعلان کړ. توتی په دې شرط د ځنګل پاچای ومنله چې ټول مرغان به د ځنګل لپاره کار کوي، یو بل ته به ضرر نه رسوي او د مکتب له جوړېدو وروسته به دوی سبق ته حاضریږي. مرغان هم د خپل نوي پاچا شرطونه ومنل او له هغه سره یې وعده وکړه چې په ټولو کارونو کې به مرسته ورسره کوي.
که د ژوند لپاره وکارول شي د ژوندانه په لوري کې بدلون راوستون کېده، خو دا کارونه ډیر لوړ مهارت او هنري تالاته اړتیا لري. اجمل اند د پښتو معاصر شیری پیر هغه شاعر دی چې د ژوندانه ناخوالی، کړاوونه او بدبختی په شاعرانه ژبه هنري کړي او د نوي ژوند سندره یې ناره کړې ده. په ورېښمین خیال کې د هغه نظم اورو. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. د خوانزی هر یو کتاب می افسانه د جګړو، زما د غر سندری واړه ترانه د غزا. دلته د جنو پلنډیو کې هم شور د ډزو، دلته سندری او ویرنی سر نه بیلیږي. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. کشمیر هم دلته، کنټرول لاین دلته دی، د غزې دنګ دیوال هم دلته ولاړ، تلبیب دلته، فلسطین دلته دی، داغستان دلته دی، چچین دلته دی، برما هم دلته، روهنګیه دلته دی او د نیویارک برجونه هم دلته وو. تحریر میدان د قاهرې هم دا دی، ترابلس دلته دی، بغداد دلته دی، حلب هم دلته دی، سوریه دلته ده. دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شرنګ د تورو، دا همدا زه یم چې جګړې ګټم، زه چې چین له روسیې ګټم، د حلب ښار له سوریې ګټم، تحریر میدان له قاهره ګټم او نیویارک له القاعده ګټم. لا بوګده جګړه کول غواړي، کشمیر له هند بیلول غواړي، هلته برما کې روهنګیه بې وزلي، له بودایانو نژغورل غواړي او له غزې چاپېره شوی دیوال له یوې مخې نړول غواړي. نړۍ له څه ډېرو جګړو ډکه ده او زه د دې جګړو تنها جنگیاله. ما ته وای چې زه خکله ښکارم، چې خړ پړ مخ او ګرد وهلی ګیرا، پر خپل زاړه او پیوند شوی څادر خولۍ پر سر په جنازو ولاړ یم. زما د خپل زړه د ټوټو جنازې، زما د خوږو خوږو بچو جنازې، د همدې غره د جنکو جنازې. دوی ما ته وای داسې وخت کې نو بیا زما له خړ پړ مخ نور ورېږي او له بلنو سترګو مې شهامت ساتي. زه هر ورځ له جنگ ستړی رازم، زه هر ورځ د ویر ټغر غوړوم او په تازه قبرونو تیږی ږدم. زما د غره سندرې واړه ترانې د غزا. دلته د جنو په لنډیو کې هم شور د ډزو، دا د نړۍ د جنگ لومړی کرخه ده او زه د دې جګړې تنها جنگیاله. دا د لسیزې وشوې چې زه د ګرد جهان د ټولو بدرنګیو پر ضد د جنگ لومړی خط کې یم. هر ورځ څو ځل په لمانځه درېږم، د جنازې په لمانځه.
دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه د غسپینې جامې ړنګ کړل، دا څومره قامتونه دغه سپینې جامې رنگ کړل دا سمرا قامتونه دغه سپینې جامې رنگ کړل
دی پیر خو پلستوني کې خمار راوړې او یو پند می د ټپو پټول لاله راوړې او
شامل